خپل محکمینو سره مخامخ پاری کې کې نه یو، فقط تلیفوني کې زینه تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی د دې مشورې ورکو، ولې لکه مخکې غونډې چې موږ کوي شو دې ته دفتر تر وغوړو مخامخ وګورو د دې سره خبرې وکړو مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای ځکه چې موږ دفترونه باندې متحق د کار نسته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دې سره محاکمه ته لاړ شو د دې سره د دې حق وغوړو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي رادیو سره مرکه کې وویل:
So one of the really devastating things that's happened since
هغه څه چې د اګست د 15مې څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولی او ډېری یې له هېواده تښتېدلې دي او نورې یې د تېښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي، ډېری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب وویل. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوند طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړي، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سمبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه شي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمېر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده، له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته. خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خلا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل څو ورځې مخکې وه، ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تېرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله. خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تېروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنگ او دربدري او د ځوانو او نارینهو مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانهو پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانهو سي اثرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چلته بیا هم په کابل ښار کې اوسه تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومکو سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباس ته به داسې کتل. نو هغه به تا ته معلومېدل خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس ایجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکې ښځې نه وو. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادان بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي. میړه مې په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې بعد د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسب و کار څخه ولوېده. بیا هماغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي. بیرون روزي او ګدۍ کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سله کوم خبرې خلک کوي. پیسو کې لمبر ورکړي، وای دا لمبر واخله، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه. کنځام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي داسې. بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینای وای که یو کار له لاسه ورکوي، د ځان لپاره د بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېر هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماته همداسې وویله چې هېڅ کار نشته. لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار و غریب ته څه کار وشي، وایي څه خومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد، یو الله را سره کومک کوي. نو بس
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولو ما خلک سله هم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا هم قلم خرڅ، مثال یو کار وکړي کنه، مثال دستمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه مونږ کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او ذکر از مچورونه فقط نه لرم کنه چې مونږ تکار کی زغله مغه کار کوم او رمه کو ته میر شي خرچه کوم خلکو د چرانه شمه ورونه خو اند به وږي پات کی او زما پلار کوم مریض ده کنه دونه نو سودا نه کیږي د ورځې 300 200 کیږي دین ډیر نه پات کیږي مونږ ته
د کابل په نیو ښار کې سوداګر حاجی نور الله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دی وایي هغه کسان چې پیسې لري او لخپل لګښت نه اضافه کیږي انسانی دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی ولی سړیان مجبور شوی دی خزه خلا ډیر مجبور دی په خوانی دورې نه هم دغه میراث مونږ ته پاتې ده د خزو څور ز مخ کې و خزه راغلې و او دغه دوه زمن درلودل دواړه زمنې یوې انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو او دغه خزه ته ځوانن ګور پاتې و بعض قصې داسې سی د سړي زړه ورته زړه کوي حق پاتې سي پریشانه پاتې سي د سر څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي سړیان راځي ځوانان راځي تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ
د موږ لورونه خو زیاته ده نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید هغه کې خو یو شی زه باید څه ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید څه لاس ورکړو سه د هغه له هر څه نه مستفید شي
بلې د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کړي
یار کلم سے باز قصے اور دل دی بلکہ لازیات مرکڑی دی تا دے زڑ پورے دس چا پورے زڑ ڈیر خو گدلے نو اکثر وقت مرکڑی نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لانس دے کار زمینا بای سے مسائل سی او کدے کار زمینا نو شو مسائل کولے بای سے گوی سرا کوما کوکو خزا دے منگ ابرو عزت دا دے منگ خور دا دے منگ مور دا او دے منگ لورگان دی خلق قوارے او چہرے تا مو گوری نو سړی باید خپل وډار سي ځکه دغه ورځ په منګم راتلای سي منګ هم غریب کېدای سو منګ هم په دار رقم ستونزو کې راتلای سو نو د دې لپاره باید لاسرسي ولرو او دیو د بل لاس ونیسو
په افغانستان کې هم د اوسم سوداګر ستات دوی غټ غټ تجارتونه لري لغونه د تاسو وخت نه څه دات دغه میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نسوال ته وزي ګدایي کې خپل کورنۍ ته نفقه راوړي
دما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورن هم دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې او